څلور بجې شپې احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوی. السلام علیکم. تمه ده چې سبا په دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي، خو نن یو ورځ مخکې تر دې خبرو د افغانستان په شلو ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به د دې جزئیات درکړو، خو سمدستي خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شو. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته الوتنې پیلوي، او د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله ستل تنزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډله ایز برید کې وژل شوی. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادۍ راډیو ته ویل، یو شمیر طالبانو چې له فراه ولایت څخه غوریان ولسوالۍ ته راغلي وو، هڅه کوله چې د دې ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي.
متاسفانه قومندان امنیه ولسوالی ما زخم برد.
له بعد مرخه د ولسوالی امنیه قومندان ټپی شو، خو د درملن لپاره د هغه پر سوالو کې ځان راغی او شهید شو. درې طالبان هم وژل شوي، خو دوی ونه شو کړی چې زموږ عدلی او قضایي مرکزونو ته ننوځي.
غوریان د ایران سرحد ته نږدې پرته ولسوالی ده. سلطان زوی څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ایران په سرحدي سیمو کې د طالبانو ملاتړ کوي څو د افغان ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. د ترکیه هوایی شرکت ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپل الوتنې سر لننه بیا پیلوي. د شرکت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې په اونۍ کې دوه الوتنې به کابل او دوه به مزار شریف ته کوي. د شرکت ویلي، هغه کسان چې غواړي په دې ایرلاین کې سفر وکړي باید د کورونا داسې منفي ټیسټ ورسره وي چې نتیجه یې دوه اویا ساعته مخکې ترلاسه کړي وي. خو هغه کسان چې د ترانزیت په هدف ترکیه ته سفر کوي له دې شرط څخه معاف دي. ترکیش ایرلاین د 2020 کال د مارچ په 28مه نیټه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وې. افغانستان له ایران څخه غواړي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینۍ الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. لنن یو کال مخکې د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت یو الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه له الوتو لنډه شیبه وروسته راوغورځېده، او 168 مسافر یې چې د افغانستان، ایران، کاناډا، جرمني، برتانیا او سویډن وګړي وو ټول ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل، افغانستان له ایران څخه غواړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې یې دا صحنه رامنځته شوه پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. د بلې خوا، د بشري حقونو د څار سازمان په تهران کې د اوکراین د هوایي شرکت د دې الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولي دي. ایران له دې پیښې څو ورځې وروسته اعتراف وکړ چې د هوایي مدافع ځواک د الوتکه سهو نویشتلې ده. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په دې اړه د بې پرې او شفافو څیړنو ژمنه وکړي. د سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایراني چارواکو دوی ځورولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې ویلي، لږ تر لږه 40 کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سوله ییزو مظاهرو کې ګډون کړی و، په ایران کې تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي. له ایران نه د یو بل خبر له مخې، د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. آیت الله علي خامنئی نن په یوه وینا کې وویل، د چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له امریکا او برتانیا څخه د واکسین واردول حرام دي، خو دا خبره اوس علني کوي. د کورونا پر ضد واکسینونه د امریکا فایزر او مدرنا کمپنیو او انګلیسي کمپنۍ استرا زینیکا جوړ کړي، خو روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو هم خپل واکسینونه تولید کړي دي. خامنئی وویل چې دای د امریکا او انګلستان پر واکسینونو باور نه لري، ځکه دا هیوادونه د په وینا کله کله غواړي چې خپل واکسینونه په نورو هیوادونو کې وازموي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه چې هواد به د کورونا ضد واکسین له نورو ډاډمنو ځایونو څخه ترلاسه کړي. هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل. په دې محدودیتونو کې د شپې له اتو د سهار تر پنځو بجو ګرځ بندیز، د خلکو پر راټولېدو بندیز او د رستورانتونو او کافیګانو د تړلو تدابیر شامل دي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان نن د هنګری له دولتي رادیو سره په خبرو کې وویل دا تدابیر به تر هغه وخت دوام وکړي چې د کورونا ضد واکسین خلکو ته په پراخه کچه ورکړل شي. په هنګری کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 3,00,000 اوښتی او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 5,500 ته نږدې شوی دی. دا خبرونه
او ستیر اروپا منځنۍ سپه دولش پژنوی په ټول افغانستان کې وري. تمه ده چې سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا بحثونه پیل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوي اولین بند د اجنډا کې اور بند.
په خوست کې هم نن د وی غونډې په ترڅ کې پر اور بند ټینګار وشو.
عملاً د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اور بند وکي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي.
د سولې د اجنډا پر سر تر خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان تر شلو پړي رو ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې د دې جزئیات هم درکړو. په کونړ کې د ښځو د امن کورونه نشته، خو ستونزې شته.
سخر می وایي، خواخې می وایي، دا میړه می په خپل وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي.
دا ساده یو ورېدونکو پروګرام هم لرو چې پکې تاسو په شخص حساب شوی پیغامونه خبرو. تکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی قطر ته رسیدلی دی او د طالبانو له پلاوی سره مقدماتي خبرې هم د چهارشنبه په ورځ وکړي او نن په دوی پر اجنډا خبرې وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو خبره کوي. د دې وزارت د وین مرستیال فواد امانون جمعه ازادي رادیو ته ویل په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ شوبله وخته.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو چې د دښمن پر وړاندې متقابل عملیات درلودل په ترڅ کې 38 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په دې عملیاتو کې د غشان ډیر شمیر سپکې او درنې وسلې هم ترلاسه شوې او شاوخوا او یا حلقې مینونه چې په لوی لارو کې ځای پر ځای شوي او کشف شوي دي.
ښاغلی امانوی دغه عملیات په هغه ولایتونو کې شوي چې د وسلوال لخوا په کې ډیر ګواښونه و. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې شوي عملیات په لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، غزنی، لوګر، میدان وردګ، کندهار، زابل، روزګان، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، بلخ، هلمند، کندوز، بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې ترسره شوي دي. خو طالبانو بیا د دفاع وزارت دغه اداوې رد کړې. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې وایي یوازې تیر شپه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي دي. دفاع وزارت دغه عملیاتو خبره داسې مهال کوي چې ټاکل شوی سبا شنبه په دوحه کې د افغان او طالب مرکزی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو په اجنډا اساسي خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د افغان پلاوی اړخ اوربند لمړنۍ مسله ده.
اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو خاصه ځیتوب کوي. د افغانستان خلک غوښتنه د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او په هغه باندې وړاندې
د اغلی انوري په خبره ټول حساسه ده چې وهرړخیز اوربند ټینګ شي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې اوس دواړو خواوې یو بل ته د درنو تلفاتو خبره کوي. خو عام افغانان د جګړې له ښکېلو خواو غواړي چې ژر تر ژر روان حالت ته د پای ټکی کېښودل شي او وژنه ودرول شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. له کابل جنرال دولت وزیر په ټلیفون را سره د جنرال صاحب خبرونې ته شرح لري. ستاسو په باور په داسې وخت کې د سولې خبرې هم ټاکل شوې چې سبا پیل شي، دغه عملیات څومره له نظامي پلوه مهم دي او ضروري دي؟
تاسو وګورئ سړی که بې طرفانه قضاوت وکړي، تاسو په خپله باندې دا اوس وویلې چې د طالبانو ویاند وویلې چې موږ تېره شپه د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ډېر زیان رسولی دی. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، د افغانستان وسلوال پوځ ټول په دې ټینګار کوي ټول وخت چې باید اوربند ټینګ شي تر څو چې باور رامنځته شي او د سولې پروګرام په بریالیتوب سرته ورسیږي او بریالی شي. ګوره دلته یو طرفه ده مسله، دوه طرفه ده، یو طرفه نه ده. یوازې د افغانستان وسلوال پوځ که اوربند کوي او عملیات نه کوي، معنا دا ده چې دلته په افغانستان کې خلک دي، هغوی د حکومت نه غواړي، خپل امنیت غواړي، خپل د امنیت تامینول غواړي. هغوی غوښتنه کوي چې باید عملیات تر سره شي تر څو چې جګړې کمی شي او دغه کمی شي. نو هیله دا ده چې دواړه لورې په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمینه برابره شي.
جنرال صاحب، ما هم همدا خبره کوله چې تیر ځل چې د سولې خبرې په دوحه کې د تیر میلادي کال په روسیې درو میاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وي، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېرې زیاتې تیز شوې. دا ځل هم که چیرته په لومړیو کې دواړه لورې په اوربند موافقه ونه کړي، تاسو څه اټکل کوئ چې جنګونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ که څوک د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، باید اوربند وکړي. نو دا وژل د څه لپاره؟ دا ویجاړول د څه لپاره؟ دا وینې تویول د څه لپاره؟ که چیرې د سولې ته رسیدل هدف وي، زه خو وایم زموږ د افغانستان حکومت، زه نه ویاند یم او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان او دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې که چیرې طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجي کېږي. زما په عقیده باندې دې اوربند وکړي چې سولې ته لار هواره شي، دواړو خواوو په منځ کې باور رامنځته شي، دواړه خواوې افغانان دي، تر څو چې موږ یو سولې ته ورسیږو. تر څو چې اوربند رامنځته نه شي، جګړه روانه وي، زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې هسې خبرې دي او هماغه خوا چې په اوربند نه کوي، معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او هسې بهانه کوي سولې ته رسیدل نه غواړي.
له نظامي پلوه جنرال صاحب وزیري، څه فکر کوئ چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې ښکیل وي، ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟ یعنی اوربند چې هلته د سولې خبرې وي څه تاوان دی؟ مهرباني.
چې د ګور دلته یو خبره ده، دا دوی غلطه کړې ده. دا دي دوه متخاصمې ډلې چې دي، دا دواړه افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېرې موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکاره شو، موږ به ډېر څه لاس ته راوړو. دا په هغه صورت کې کېږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره د یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي. دا خو دواړه افغانان دي، هر څومره چې وژل کېږي، معنا دا ده چې هماغه ډله د خلکو نفرت د هغوی نه نورم زیاتېږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ د 40 کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې په واک لاسته راوړي، په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. معنا دا ده چې یوه لاره ده، هغه د سولې لاره ده. دواړه خواوې افغانان دي، د سره کې دي نه، باور دې رامنځته کی، سولې ته د زمينه برابره کی، شرایط یې آماده کی او هغه شرایط اوربند دي. بنان دوی په فیوچر اوربند ونه کی، د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار اوربند کوي، هغه موافقت لاسته نشي راوړي.
جنرال صاحب وزیري، تیر کال د فبروري په روسیې کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، لږه وروسته دا تقریبا دا یولسمه میاشته چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریدونه کړي دي، غالبا لکه څنګه چې لازجي رډو راپورونه لرو، یو هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها چاودنې دي او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې، آیا د سولې په خبرو کې کسان تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسي ترلاسه شي؟
قطن ګوره لومړی خبره خدا ز تاسو د امریکایانو خبره وکړه. لومړی خو امریکایانو غلط کړ دا خبره چې کله د سولې خبرې کولې باید افغانستان دولت د افغانستان حکومت باید پکې شریک وي، حتمان باید پکې شریک وي. دا غونډې باید درې جانبه وي، نه دوه جانبه د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې. په هماغه وخت کې باید درې جانبه وي، ټول مسلې سره په شریکه حل شوی وي. دا خو لومړی غلطي وه. دویمه غلطي دا ده چې زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کیږي دا که طالبان منکریږي د دین هم دا د طالبانو مسؤلیت نه هغوی ځان نشي خلاصولی، ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي یا دا کوي زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده، بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی. طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربندې وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي اوبه خړوي او مایان نیسي چې دا څوک دي چې طالبان دلته پرېږد وشي. طالبان یې موږ نه دی کړی، نو معنا دا ده چې نورې ډلې شته. نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلوم شي. نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي، خلک ورته په خسترګه نه ګوري، خلکو کورونه ورانېږي، خلکو ورونه زامن اولادونه وژل کېږي. نو معنا دا ده چې یوازې لاره یې اوربند دی او بس خلاص. که اوربند وکړي باور رامنځته شي دوی سولې ته رسېږي، که نه وي هسې خبرې دي، وخت ضایع کول دي.
جنرال صاحب وزیر مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
قربان شم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د جګړې له ډګره یو بل راپور هم لرو، بیا به د سولې موضوعاتو ته مخه کړو. د پکتیا ولایتي شورا او د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي حکومت د شپږو ولسوالیو د لوی لارې د امن کولو لپاره کوټلي عملي ګامونه واخلي او په مهمو کلیدي ځایونو کې د امنیتي پوستې جوړې کړي. دوی دا وړاندیز په داسې مهال کې کوي چې تازه له نږدې اوو میاشتو وروسته د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږو ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټروله خلاصه کړې ده. نور په دې راپور کې
پا پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې اوو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه، نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول. د پکتیا اوسیدونکي وایي د دې لویې لارې د امن کولو لپاره باید له یوې خوا د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو ترمنځ فاصله راکمه شي او یو شمېر نوې پوستې رامنځته شي، له بلې خوا د امنیتي ځواکونو ترمنځ باید پیاوړې همغږي رامنځته شي. د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوایی
په لوی لاره کې د ګردیز او پټان پوستې د پردې نشي، دغه لاره به د تیرو کلونو په شان همداسې بیا هم نه وي. لوی ستونزه دغه ده چې زمونږ امنیتي پوستې یو له بل سره نږدې نه دي. په هغو سیمو کې چې د پوستو څخه لرې دي په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي.
د دې لارې د خلاصون لپاره دوه ځلې پخوا هم عملیات شوي وو خو له ماتې سره مخ شول. د پکتیا ځایي چارواکو که څه هم د ګردیز پټان د لویې لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي وبلل، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملي او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي. د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي راډیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بیزونو ځای په ځای کول درس دی. امتخیل او د اریو بلوسوالۍ ترمنځ د خیرمنی په سیمه کې د اسکندرخیل سیمه کې د بیزونو د جوړولو ژمنې کړې دي. هله لرو چې د غشملي په دروز ډول عملی کړی شي.
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنځ په لویه لاره کې د شوات، مشکۍ، انډوام، حسنخیل، کړکین او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود. تازه د 203 تندر قول اردو د رسنیو مسؤل ایمل مومند وایي چې یادې سیمې ټولې له وسلوالو پاکې کړې او د لارې په اوږدو کې د یو شمېر نویو پوستو د جوړولو چارې هم بشپړې کړې دي.
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی، دریم هم تکمیل دی. د پلان سره سم د دینه مخ کې هغه سیمې چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی او په هغه کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي.
خغلی مومند د ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې آیا د دې لوی لارې د امنیت لپاره هم د درې پوستې کافي دي، وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکي کې پوستې جوړ کړي او تر هغه وخته به د دوامدار غزمو او چیک پوینټونو لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامی کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې یاده لارې یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې وه، خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه یې تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی.
افغان جګړه او سوله سره اخشل شوي له پکتیا خوسته مخه کوو او هلته د سولې هڅه تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا بحث پیل شي. په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاوي غواړي چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی چوپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجنډا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بېلابېلو قطاګوریو سره، د ټولو هیله دا ده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملاً د سولې لپاره ګام وچت کړي، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملاً د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه هم داده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستره امیدواري او خوشبيني و، خو کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړلو لپاره دی لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته دی بحث وشي ټول غاړي چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړولو لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي، خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، لبم جنگ او مرګجوبلی نه تنګ راغل دي.
بختاجان بختیار بیا په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د اجنډا په سر هوکړه ولست ستړي کوونکې ګڼي او زیاتوي که اوربند ونه شي نو د دې خبرو څخه د کومې ښې پایلې هیله نه کیږي.
کلاړ خون څخه هیله مور څخه ده چې هغه اساسي موضوعاتو ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. که اوربند ونه شي خلک نه هیلي دي او مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو او لانجو د حلولو اوږد تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې ته رښتینی وي نو یوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تېرې تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته سدوزی بارکزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدوزی بارکزی سکینست لومړی هغه خلک سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي او چې کله اولادونه له سفر کړي واغه خپل خوګ غلدلای شي ډول خوګ وي، خو دوی به کوم امتیاز نه وخواستو. حتی دوی مړی هم اوګرا به خوړه بل شي نه خوړه، خو کدا ډول موږ صادق او محصل خالق وی به وسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلاري هوکړه شوې ده. افغان مرکچي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي.
د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې په قطر کې به په سبانیو خبرو کې د دوی ټینګار په دې وي چې اوربند وشي. د افغان دولت د پلاوی غړي شریفي زرمتی ازادي راډیو ته وویل
شنبه سهار به غونډه ان شاء الله پیل سي، لکه څنګه چې ټولو افغانانو ته ټولو بهرنیانو ته معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی اولین بند اجنډا کې اوربند موږ په همدې باندې ټینګار کوو چې د خپلې اجنډا هغه لومړي بند باندې کار وکړو تر څو طالبانو ته قناعت ورکړو چې له هر څه مخکې باید په افغانستان کې افغان وژنه بنده شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د ټرمپ د ولسمشۍ د دورې یوازې دولس ورځې پاتې دي، د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهم ځل استعفا او له واکه د فوري لرې کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالد ټرمپ پرون مازدیګر یوه ویډیو د ټویټر له لارې خپره کړه او په هغې کې بېل دې چې د جو بایډن نوم واخلي وویل نوی حکومت به د جنوري په شلمه کار پیل کړي. یوه ورځ وروسته له دې چې د ټرمپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست، د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنجشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې مادې په استناد د ولسمشر ټرمپ د لرې کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د وسلواله بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل که د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نکړي، شایي کانګرس استیزا پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلې خوا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې لغړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15مې مادې په تطبیقولو ډونالد ټرمپ له واکه لرې کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي، مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالد ټرمپ خپره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په شلمه نیټه لوړه وکړي. اوس ما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بې ستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوي چې د امریکا د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ټرمپ ویلی چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حملې په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
مله د دې راتلو څخه دا مننه ده چې موږ په پاتګس کې واره به خپرین کا وتل دي نو چې موږ یو څوک واره از موږ سره کاری وکړي مالداري عمره. السلام علیکم. زه د فرات څخه زنګ وم جان یم دغه دلته دغه مرستې وکړي دغه یا چاله دي پر کورو باندې څرخي دغه سخت سامانو حالات مینه درې وڅلور کاټ ورکړي دغه خوار غریب ما په خدای قسم دی چې په پنځه کې د سامان دوه ته ورکړي اچو چې نه ورکړي بس دغه غریب غلبه ګر پرېښوله بس سخت سامان باندې ودنه درې وڅلور کاټ ورکړي دا څه سره پټکړی دی انا وروره د کوم غریب کیسه کلا ولاکي یاره صدقه خیرا صدقه دې چې دغه مرسته خو ټول مهمانه دې یاره دغه مرګ شي. بس سلام علیکم ما پیغام اتمن فورس
مشورت کدیم پښتنې ما هلمند ولایت مرزي ولسوالۍ نه پر د کورونا وایروس په اړه ډېر خوشاله یو. ټول دولت غواړو چې مرستې د کورونا وایروس په اړه د افغان ولس ته وایشي. خدای په امان.
عبدالله بیان د بادغیس ولایت له سیلین کوم اصلي پلان کوارات چې ورنګ صدا کوي وروره د ترانسپورټ وزارت څنګه درخواست خواهش میدادي دا د بادغیس د وزارت څو د تر ګرځولو پر دا سړک ډیر اندازه خصوصي دی او اندازه خامه دی. دا د ترانسپورټ کریا ډیر دی چې هغه وخت دا ټول سړک خامه یې هم دا کریا او بل هم چې دا ټول الوتکه ګران دا کریا ګرین سټون وړانداره چې هغه مالدون د خلک اقتصاد خراب هم دی. دا کریا یو څو نه کریا د سړک تر ډیره په خصوصي دی ډیر ارزانه شوی دی او د خلکو اقتصاد دی ورنه خوړلې دا کریا دا نو په دغه خدای دی فار یو دی چې موږ دا د خاصو د ترانسپورټ څخه چې دا رسیدې ترې چې دا دی چې او یار دې په سلام ته سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
مخه تر دې چې لند خبرونه وړاندې کړو د کرکټ لړګر به یو خبر درکم. د استرالیا په بیگ باش لوبو کې اډلیټ سټرایکر یو سلو واویا منډه وکړي. د هدف ته ملبرن لوبډله د څلور لوبغاړو په سوزیدو ورسېدله. د ملبرن لوبډلې لوري محمد نبی په یو څلويشت ټوپونو یو بیا منډه وکړه او د لوبي غوړ لوبغاړی وټاکل شو. څلور بجو دېش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله سلطانزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډلهیز برید کې وژل شوی. د هرات والی وایي د طالبانو هڅه کوله چې د ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپلې الوتنې سر لننه پیلوي. افغانستان له ایران څخه غوښتي دي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. له نن یو کال مخکې د جنوري په اتمه د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او یو سلو شپږ اویا مسافر یې چې د افغانستان، ایران او کاناډا او ځینو نورو هیوادونو اتباع په کې وو ووژل شول. د بشري حقونو د څار سازمان د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولی دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. او هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبرورۍ تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل.
وړاندې دا سړی او ورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې شزینه فعالان او د شزو چارو ریاست وای د امن کور نشټوالي له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په خبره چې کومه شزه د کورنۍ زور زیاتی له امله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
خرمې وایي، خواخې مې وایي، دا میړه مې پخپله وایي.
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم ښودلې شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا پنځه ویشت کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله. ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې لس روپۍ راغی، لس روپۍ چې زما بچو له چی نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پې داسې ظلم او زیاتېږه. سخر مې وایي، خواښې مې وایي، دا میړه مې پخپله وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي، بیخي زه نور رقیت شوی ما.
یاد میرمن درې ماشومان لري او شپږ کاله وړاندې په بدل کې ورکړل شوی، خو د هغه په خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځله خو چې راغلم، یو ورځې راندې شلو ورځو بزوی سار کلی وو، یو ځله هغه راغلم بیا چې درې دوه میاشتې مې د زوی وشله، بیا ران بیا ایسار کړم، بیا دا لس کرت نه به زما ډېره شوي. چې اول غوښتنه مې دا ده چې غوټه تخلاص شم او چې بې تخلاصون نه کېږي او دغه نه کېږي. څه رقم چې زما د بدلي عمر دی، جامې چپلې یک قشان عمر غواړم.
هغې سره دا ویره هم شته که ورسره کېدونکی زور زیاتی همداسې دوام وکړي نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنیو ترمنځ به یې جنګ وشي. مدني فعاله محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورني تاوتریخوالي او زور زیاتی سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشتوالي له کبله شکایت نشي کولی.
هغې په ځای دی چې دلته راشي، ستونزې حل شي، بیرته چې کورونو ته لاړ شي ستونزې ښه اضافه کېږي. ځکه زموږ ټولنه او کلتور او عنعنات داسې دي چې هغوی ته تاسو ولې داسې یو دولت اورګان ته راجي شوي استئ.
په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه ګڼې ښځې د کورونو پرېښودو ته اړیستل کېږي، خو دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي راډیو ته وویل پوخا بچی کومه ښځه په کور کې د شته ناخوالو په تنګ شوه او د ښځو چارو ریاست ته به ورغله، دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله. خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني خزو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره ولایت او وزارت ته خپلې غوښتنې رسولې دي.
مونږ د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ د پاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږ تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلی دی. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خویندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانی او د ښځو چارو ریاست د منکور له نشټوالي شکایت کوي چې اوس هم بشمیره خزي په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې تمکیجو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو الکسنګ چې تاسو هم خبرې یاست، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل ښار کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلق پتن کړی دی او خلق لبیلا بیلو تنفسی ناروغیو او یا بیلا بیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل ښار د وی اوسیدونکي ستونزې در او چې دې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
څخه ستر مشکله ده او د شپې له خوا ته هیڅ ځای نه معلومیږي. خلکو ډېر ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هیڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونو چې په خود سرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځي او یا هم د تصفیه برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخه ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا
دوستانو په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیر مل غیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اوریدو ته را سرمال سي.
تاسو شاهد چې د جهان په سطح هغه را منځته شوې دي. د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم و توازن تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي، چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیا او په مختلف مناطقو کې دغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږکال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي. او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله د درجه حرارت له امله دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږکال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتلي یاست، آن شاید تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی او فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساسې ادارې ته ورګرځي.
ډیره مهمه خبره ته دې اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي دي.
دا بل ډیره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته ته اساس اجازه راکې، ماته اجازه راکې دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا نو همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړو. اوس تیر کال هم چې کړه دا سونه یاد شو ته ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس هم دا اساس د ادارې له قوله چې د کابل خار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څه ده چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې چې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز ورور، کچیر ما ته اجازه ورکړئ زه د تفصیلی خبره کوم. انشاءالله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زموږ قوت به په تمالومی کې چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه یې کړی دي. ما په خپلو وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دی، تعلل کړی نه دی، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانع هم نه یو او نور هم ادامه ورکوو. لکه زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي، یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټولې د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم، اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې، صنعتي پارکونو باندې، او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو دا لږ تغییر خو باید کړی وای.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې ما تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې، برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي، دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. اې دې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
لکن ساتنې په یاد اوسي چې جمهور رئیس لومړي مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه، او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي. په دې معنی چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی، ځواب مو څه دی؟
زموږ ځواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، هم چې ما مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاع سره په حیاتي کې، خبازیانې، قنادیانې، کوچپازیانې، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زسونا آبازي، دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصده یا ګازي شوي ده او یا فلټر نه دي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکات چه ست کال تاسو شایده چه مون آن در سنتی فابریکیم و تالده بودوی بندی بین فلتر نست داز ما هم دون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت به چاپیه ساتین اداره هم دادی، آخری قوت چشپک بجید سهار رئیس عمومی موینان رؤسای دا طول روزی تر کارمندان د پنځه زره فعالیت چې زه درته یادوم، د قرنطین نه پس تر اوسه پورې دا دونه اسانه خبره نه دي چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ورباندې چې فلټر نس کړی نه وو مسدود یې کړه او جریمه یې کړه ورباندې، هماغه کار مونږ سږ کال وکړه ورباندې. بلند منزل او شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویرې مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلی ته دنده وسپارله، بیا په دې اخر د هغه بلند منزلونه په مسدودي کې د چاپیریال ساتنې ادارې
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د هوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړي دي، همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا مو خپله کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه.
همدا زما پوښتنه هم ده چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سو په کومو
سیمو کې؟ مونږ سیار دزګاوی لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو د
یو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانی سي د 15 غازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دي، کاربن مونوکساید دي، سلفر دای اکساید دي، نایتروجن دای اکساید دي، او ذرات مالق پی ام 10 2.5 او پی ام لاز دي. دا دزګه مونږ ته یې کړین دي، هغه ارقام مونږ اخلو روزانه
نشروی دی چاپیر ساتن اداره پسایت که تاسو بگوری ده همدغ معلومات پر بنسټ مانی چی تاسی را طولوی ده کابل ده همدغ اتو محلون هوا سمره ده تنفس لپاره جوڑه ده
استاندار نه برات دیو کاربون مونو اکساید، کاربون مونو اکساید ده استاندار نه تیت دی، اوزون